د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی ویلي چې د جاپان حکومت د افغانستان د زیانګالو قشرونو د ملاتړ لپاره $3 میلیون ځانګړي کړي دي. د دې ادارې د پرونی خبر پاڼې له مخې د مالی مرسته به د افغانستان د بشري وضعیت شوالي او لومړنیو خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي د زیاتولو په هدف ولګول شي. ویل شوي چې دا پروژه به په ځانګړي ډول د میندو، نوزیږو، ماشومانو او ځوانانو لپاره روغتیایي خدمتونه پیاوړي کړي. په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې د دې مرستې یوه برخه به د هغو کورنیو او کسانو د روحي ټولنیز ملاتړ د برابرولو لپاره وکارول شي چې د طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي دي، په ځانګړي ډول د هیواد په لرې پرتو او محرومو سیمو کې. د تیرې لندې یا قوس د میاشتې په وروستیو کې هم جاپان اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو په برخه کې $39 میلیون تصویب کړي دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي چې د چین ام سی سی شرکت د مسیعین کان د لرغونو آثارو د خوندي کولو لپاره یوه طرحه ورسپارلې ده. د چین ام سی سی شرکت په 1948 لمریز کال کې د افغانستان د همغه مهال له حکومت سره د عینک د مسو کان د استخراج موافقه لاسلیک کړه، خو تر اوسه پورې په دې کان کې نه یوازې کار نه دی پیل کړی، بلکې له هغو شرطونو پوشا شوی چې د موافقې په لاسلیک کې منلي وو. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د چینایي شرکت مسؤلانو ژمنه وکړه چې د لرغونو آثارو په اړه به د خپلو څېړنو نتیجې له دې وزارت سره شریکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په بدخشان ولایت کې خلکو شکایت کړی چې چینایي لوري د موافقې خلاف د سرو زرو د کان په استخراج کې د افغانانو پر ځای ټول ساده او تخصصي کارونه چینایي اتباعو ته سپارلي دي. د ازبکستان د ملي احصایي کمیټې اعلان کړی چې د هیواد د 2015 میلادي کال له جنوري څخه تر نومبر پورې افغانستان ته د $1.7 میلیون صادرات کړي دي. د دې معنا دا ده چې افغانستان د ازبکستان د صادراتو دریم ستر سوداګري شریک دی. د دې ادارې پر اساس ازبکستان په یاد موده کې بیلابیلو هیوادونو ته ټول ټال د 1.9 میلیارډ ډالرو په ارزښت صادرات کړي، چې له دې بنځه د 1.3 میلیارډ ډالرو په ارزښت توکي افغانستان ته صادر کړي دي. د ازبکستان د ملي احصایي کمیټې د راپور له مخې د تیر میلادي کال د ورته مودې پرتله د دې هیواد صادرات 6.2% زیات شوي دي. د ازبکستان تر ټولو ډیر صادرات روسیې ته شوي دي. له هغې وروسته په ترتیب چین، افغانستان، قزاقستان، ترکیه، فرانسه، متحده عربی امارات، قرغزستان، تاجکستان او پاکستان ته شوي. د ازبکستان د ملي احصایې ادارې څو ورځې وړاندې هم اعلان کړی و چې سږ کال افغانان د هغو بهرنیو وګړو په منځ کې تر ټولو مخکښ دي چې د سوداګریزو موخو لپاره د هیواد ته داخل شوي دي. د یمن د جنوب د بیلتون پالو اصلي ډلې چې د جنوب انتقالي شورا نومیږي د سعودي عربستان هغه غوښتنه رد کړې چې له مخې د دې ډلې ځواکونه باید د هزار موت او مهره له ختیځو ولایتونو څخه شاتګ وکړي او ټینګار یې کړی چې د دغو سیمو د امنیت ټینګښت به دوام ورکړي. د جنوب انتقالي شورا چې په پیل کې د حوثیانو پر ضد د سعودي په مشرۍ د پوځي ائتلاف برخه وه، په وروستیو کلونو کې د جنوبي یمن د کورواکۍ لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي. دا شورا چې د متحده عربي اماراتو له ملاتړ برخمنه ده، څو ځله له مرکزي حکومت سره چې ریاض یې ملاتړ کوي په نشتو کې ښکېل شوې ده. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د ډلې د جمعې په ورځ په اکسپانه کې په یو بیان کې ویلي چې په هزار موت او محرکې پوځي عملیات د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره دي چې په کې د ایران پلو حوثي ځواکونو د اکمالاتي لارو پرې کول هم شامل دي. د یمن بیلتون پالو همداراز اعلان کړی چې د جمعې په سهار د سعودي عربستان هوایي ځواکونو د دغه هیواد په ختیځ کې د دوی پر سنگرونو هوایي بریدونه کړي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
زه بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلمی منی درنو زده کونکو هیله دا چی روغ او جوڑو سی او وقت پا مترده محالا پا خیره رسولی بی. درنو زده کونکو دا اوم تولگی تاریخ مزمون اتم لوست شراخلاس ننو رز بیا هم دیوی پزرو پوری موضوع سرست دستو درنه خدمت حاضر سی بی. پا دی هیله چی تاسی هم دا لوست او دا سنف در آخرانی شی بوره سر ملتیا وکی او دا ننو رزی دا موضوع سخه پورا گتا واخلی. دا تل پسیر درنو زده کونکو بیا هم یادوانه کن پا دی هیله چی تاسو دا تیر لوست کورنی دن دا اجرا کردی بی زده کردی بی موی ننو رز بیا هم پا پورا لیولتیا دا کتابچه او نوت دا قلم او کتابچه سر دا ننو رزی موضوع تا غواجمانی سی دا زن سر نوت واخلی او کوالی سی دا درس پا پورا مفهوم مندی و پوهیجی. نن مو موضوع د اوستایی مدنیت په حق لدی چې تاسو په کتاب کې اتم لوست نو نسمه او شلمه پاړه ده. نو تاسې هم نن ورځ په دغه موضوع کې راسره ملتیا وکړئ تر اخرنۍ شېبې پورې تر څو کولی سي د دغه مدنیت اړوند تاسې معلومات لاسته راوړي. موږ په تېرو درسونو کې د ویدي مدنیت په هکله معلومات لاسته راوړل او په مخکېني درسونو کې مو دا ویلي وه چې آریایانو لومړني کسان وه چې د اوستایي مدنیت او ویدي مدنیت بنسټ یې کېښود، همهغه آریایان چې په افغانستان کې پاتې سوي وو. نو د ویدي مدنیت په هکله موږ په اووم لوست کې معلومات لاسته راوړل. نن راځو د اوستایي مدنیت په هکله وایو چې اوستایي مدنیت څه ډول یو مدنیت دی. راځو خپل درس پیلوو. اوستایی مدنیت د افغانستان په تاریخ کې دویم مدنیتی مو جویل چې لومړنی مدنیت مو د افغانستان لومړنی مدنیت ویدی مدنیت و. نو اوس اوستایی مدنیت د افغانستان په تاریخ کې دویم مدنیت دی. د دې مدنیت نوم د استاد کتاب څخه اخیستل سوی دی چې د زردشتیانو لپاره ډیر سپیڅلی کتاب دی. استاد پخپله د قانون بنیاد او د دستور په معنا دی چې دغه مدنیت د 1200 کاله مخکې تر میلاده شاوخوا هغه مهال پیل سوی دی او 1200 کاله د مخه تر میلاده پورې دوام درلود. دغه مدنیت چې دی هغه د افغانستان دویم مدنیت دی چې په پختي یا اوسنۍ بلخ ښار کې د دې مدنیت بنسټ ایښودل سوی دی. په دغه اړه د استاد په کتاب کې داسې راغلی دی چې یما د هورمزدا په امر یو سیمه جوړه کړه چې د هغه پلنواري د هغه اوږدوالی د یوه آس د ځغلولو د میدان په اندازه دی چې په هغه کې ځینې حیوانات لکه پسونه، غویان، مرغان، همدارنګه ځینې نور ځناور لکه سپیان او داسې نور هغه مهال هلته ساتل کېده او د اوبو ځایونه یې د یوه میل په اوږدوالي د هغو لپاره وکیندل. د دې تر څنګ په دغه سیمه کې ښارونه، کوڅې او خونې جوړې کړلې. خو په دغه سیمو کې یا په دغه ښارونو کې د درواغجنو، لیونیو او علیلو کسانو لپاره یې ځای ورنه کړی. په دغه ښار کې دوی ته د اوسېدو لپاره اجازه ورنه کړه یا یې ځای ورنه کړ. سرداشي د سپینتمان په نامه هم یادېده، یعنی د دبل نوم چې و هغه سپینتمان و چې د زردشتیانو هغه مشر، لارښود، رهبر یا رهنما د اوستایي مدنیت محرک و. زردشت د سالم ژوند لپاره پر درو اصولو باندې ټینګار کوه. زردشت چې هغه خپله د سپینتمان یو بل نوم یې هم درلود، د زردشتیانو مشر و. ده د خپل د سالم ژوند لپاره پر درو اصولو باندې ټینګار کوه. هغه درې اصول داسې وه چې ښه فکر کول، ښه ویل او ښه کار کول. دغه هغه د سالم ژوند لپاره درې اصول وه چې د پر دغه درو اصولو باندې ډېر ټینګار کوه. نوموړی بیا په خپلو دغه خبره یا دغه درې اصول یې په خپلو نصیحتونو کې په سرودونو سره ویل. زردشت د شخصیت او د ژوندانه په هکله د استاد په کتاب کې ډېرې څرګندونې سته. داسې ویل کېږي چې هغه د پخوانی بلخ یا بوختي ښار په شاوخوا کې ژوند کوي، هلته اوسېدی. د زردشت د لرغوني افغانستان په یوې نجیبې کورنۍ پورې اړه لري چې نوموړی د فکري اصطلاحاتو لپاره لارښوونه پیل کړه. پر همدې مهال د یوې نوې تګلارې پر بنسټ د ځینو وزیرانو او واکمنانو سره د خیشي اړیکې هم جوړې کړلې او هغه یې وپاللې. ځینې مورخان زردشت د اسپه کورنۍ څخه ګڼي چې وایي دی په اسپه کورنۍ پورې اړه لري او اسپه یوه ډېره مشهوره کورنۍ ده. د زردشت د کورنۍ په اکثرو نومونو کې د اسپه کلمه په وار وار سره راغلې ده. مثلا د زردشت پلار چې هغه پور اسپه نومېدی، نیکه یې میچت اسپه نومېدی، او د چې دغه د اسپه کلمه یا د وروستۍ نوم معنا یې د قوي اسونو څښتن په معنا ده. د استاد کتاب د زردشت وړاندیز د خو وړاندیز سوي دي، یعنی د زردشت په واسطه لیکل سوي دي یا رامنځته سوي دي، چې دغه کتاب په حقیقت کې د زردشتي آیین د پیروانو لپاره د لارښوونې اصول دي. استاد دنیا یا د نړۍ د پخواني کتابونو له جملې څخه دي چې تقریبا دغه کتاب 1200 څخه تر 1400 کال مخکې تر میلاده یا پخوا تر میلاده هغه پیشي ټول په دغه کتاب کې راغلي دي. پوستای مدنیت کې درې رقمه ټولنیزې طبقې دي چې هغه روحانیون، نظامیون او بزګران موجود وو. یعنی پوستای مدنیت کې دغه درې ټولنیزې طبقې یا اجتماعي طبقې موجود وو. په دغه مهال کې خلکو کلیوالي ژوند درلود، بزګري، بڼوالي هغه د دوی اصلي او مهمه دنده وه. د دې تر څنګ به دوی په مالداري هم باندې په مالداري باندې هم بوخت وو. برونزي او اوسپنیز شیان به یې ډېر کارول. سربېره پر دې په اوستا کې د سیاسي کورنیو او د هغو د واکمنانو په اړه هم معلومات راغلي دي. په اوستا کې هغه نومونو د هغو نومونو یادونه سوې ده چې د افغانستان په سطری تاریخ کې لوړ ځای لري، لکه اسپا، کیانیان، پیشدادیان چې پرتلون کې درسونه کې موږ په تفصیل سره وایو چې دا د اوستایي مدنیت هغه ډیر مهم اوستایي مدنیت کې ډیر مهم ټکي یا مهم موضوعات وو. د اوستایي مدنیت په هکله مو ویل چې اوستایي مدنیت د افغانستان په تاریخ کې دویم مدنیت دی. اول مدنیت مو ویدي مدنیت وو. دوهم مدنیت د افغانستان په تاریخ کې اوستایي مدنیت دی چې دغه مدنیت د دغه مدنیت نوم د استاد کتاب څخه اخیستل سوی دی چې د زردشتیانو لپاره دغه کتاب ډیر سپیڅلی او مقدس کتاب دی. بله موضوع دا چې استاد قانون بنیاد د دستور په معنا دی چې دغه مدنیت 1200 کاله د مخه تر میلاده شاوخوا هغه مهال پیل سوی دی او 1200 کاله پورې دوام درلود. یعنی 1200 کاله مخکې تر میلاده د میلاد مخه پورې دغه مدنیت دوام درلود. د اوستایي مدنیت هغه بنسټ چې په لومړي ځل ایښودل سوی و هغه په پخوانۍ بوختي یا همدغه بلخ ښار کې کېښودل سوی و. چې په دغه اړه په اوستا کتاب کې داسې راغلی دی چې دوی د یما د اهو رمستا په نوم په امر سره یوه سیمه جوړه کړه چې په هغه کې ډېر موږ ویل چې پلان د هغه سیمې پلانوالی او د هغه پلانوالی او اوږدوالی د آس د ځغلولو د یوه میدان په اندازه و چې په هغه کې رقم رقم حیوانات، پسونه، غویان، مرغان، زناور او داسې نور په هغه کې ساتل کېده. د دې تر څنګ په دغه سیمه کې شهرونه، کوڅې او خونې جوړې کړلې، مګر په هغه ښار کې یا په هغه سیمه کې لیونیو، عالیلو او دروغجنو کسانو ته یې ځای ورنه کړ. بل دا چې زردشت د زردشتیانو مشر وو. زردشت بل نوم چې وو هغه سپینتمان وو، یعنی د سپینتمان په نوم هم یادېده چې دی د اوستا پزون کې او اوستایي مدنیت محرک وو. نوموړي په خپل نصیحتونه په سرودونو کې ویل او دا خبره یې یاده کړې وه چې د سالم ژوند لپاره دی پر درو اصول باندې ټینګار کاوه، چې هغه یو ښه فکر کول وو، یو ښه ویل او بل شکار کول. یعنی پر دغه اصولو باندې دی د ډېر ټینګار کاوه. د دې تر څنګ زردشت په د شخصیت په حقله، د هغه د ژوند په حقله د استاد کتاب کې ډېر معلومات راغلي دي. دا معلومات هم د استاد کتاب لاسته راغلي دي چې زردشت تقریبا پخوانی بلخ یا بوختي ښار په شاوخوا کې د ژوند کاوه او دی په یو نجیبي کورنۍ پورې اړه درلود. د افغانستان البته د افغانستان په یوې نجیبي کورنۍ پورې دی اړه درلود. ځینې مورخان دا وایي چې زردشت اسپا د مشهورې کورنۍ څخه ګڼل کیږي. اسپا چې د هغه د افغانستان په اساطیري تاریخ کې یو ډیره مشهوره کورنۍ ده. ځینې مورخان وایي چې همدغه زردشت د اسپا کورنۍ پورې تړاو لري. د اسپا د زردشت کورنۍ په اکثرو نمونه کې د اسپا کلمه ډیره راغلی ده. یعنی د هغه د پلار نوم چې و هغه پور اسپا و، د نیکه نوم یې میشت اسپا، چې دغه د اسپا کلمه د قوي اسونو د څښتن په معنا ده. د اوستا د نړۍ د پخوانی کتابونو له جملې څخه ډیر مشهوره کتاب دی چې دغه کتاب تقریبا 1200 کاله څخه تر 1400 کاله پورې پخوا تر میلاده. په دغه کتاب کې هغه پیښې چې 1200 څخه تر 1400 کاله پخوا تر میلاده پیښې وي هغه ټول په دغه کتاب کې راغلي دي. بل مهمه موضوع دا و چې په اوسنۍ مدنیت کې درې ټولنیزې طبقې شتون لري. درې ټولنیزې طبقې، یو یې روحانیون طبقه وه، بل یې نظامیون طبقه او بل یې هم بزګران وه. اوستای خلک چې وه هغه کلیوالي ژوند درلود، دوی به بزګري او بڼوالي یې کوله. د دوی هغه اصلي او مهمه دنده چې وه هغه بزګري او بڼوالي وه. د دې تر څنګ دوی په مالداري باندې هم بوخت وه. دوی به زیاتره د اوسپنې څخه او د برون څخه جوړ شوي وسایل څخه دوی استفاده کوله. برونز یا اوسپنیز وسایل یې ډېر کارول. سربیره پر دې په اوستا کې د سیاسي کورنیو د واکمنانو په هکله هم معلومات راغلي دي. په اوستا کې هغه نومونو یادونه شوې ده چې هغه د افغانستان په اساطیري تاریخ کې ډېر لوړ ځای لري، چې هغه د اسپاکیانیان او پشتادیان پرشتادیان نومونه دي، چې موږ یې په راتلونکي درسونو کې وایو. چې دغه د اوستایي مدنیت په هکله هغه ډېر مهم موضوعات وه چې نن موږ په دې درس کې وویل. په دې هیله درنو زده کوونکو چې تاسې د پام وړ ګرځېدلي وي او په پوره دقت سره مو درس ته غوږ نیولی وي، نوټ مو د ځان سره اخیستی وي. د دغه درس په خلاصېدو سره تاسې هڅه وکړئ چې بیا ځلي هغه خپل نوټونه ووایاست، کتاب ووایاست او څو ځلي دغه درس ته غوږ ونیسي، تر څو وکولای سي په درس باندې ښه سم مکمل وپوهېږي. د تل په څېر بیا هم کورنۍ دنده لرو. کورنۍ دنده مو د اوستایي مدنیت او د هغه د معنا په اړه څه پوهېږي، دې پوښتنې ته جواب ورکول و. دا چې اوستایي مدنیت څه ډول مدنیت و او د اوستا مدنیت د خپل د استاد کلمې معنا څه ده، چې په همدغه درس کې ما یادونه هم وکړه. بل دا چې زردشت څوک و، د زردشت په هکله به لیکئ چې زردشت څه ډول یو کس و، د هغه نصیحتونه څه ډول و، د په کومو اصولو باندې ټینګار کوه. د زردشت په هکله هر هغه معلومات چې په دې درس کې و او په ستاسو په کتاب کې و تاسې به هغه زده کوئ. او بل دا چې استاد په څو برخو باندې ویشل سوی، یا په اوستایي مدنیت کې څو ډوله طبقې دي، د هغه طبقو نومونه مو زده کوي. او بل دا چې اوستایي خلکو یا هغه خلک چې د اوستایي مدنیت خلکو څه ډول ژوند درلود، په دوی کې کم کارونه ډېر عام وه یا کم کارونه په دوی کې ډېر اصلي او مهمې دندې وې د دوی. بل دا چې دوی څه ډول وسایل کړه، هغه د ژوند طریقه به یې تاسې زده کوي چې د دغه پوښتنو ځوابونه دي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ د نن ورځې درس خپله کورنۍ دنده سرته ورسوي او هڅه وکړي چې د هرې پوښتنې ځواب ډیر دقیق پیدا کی او زده کی. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. د اوستایي مدنیت په اړه مو ډیر مهم معلومات لاسته راوړل. راتلونکي درس به مو یو بیا هم یو دلچسپ او په زړه پورې موضوع وي. تر هغه مهاله تاسې په مهربانه او لوی رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
دلی مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه ونیکې. هیلې مې ومنئ درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او خو متعدي مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د تاریخ اتم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوسته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست سره خیر نشي بوره سره عمل پاتې سي او د نن ورځې د بزرو پورو موضوعات څخه ګټه واخلي. نن موږ او تاسو خپل اووم څپرکی پیلو، چې په دې څپرکی کې به موږ د امریکا د تاریخ په هکله معلومات لاسته راوړو. د امریکا په تاریخ کې د امریکا د مهمو تمدنونو په هکله، دا چې کوم تمدنونه په امریکا کې شتون درلوده، د امریکا د کشف او د هغه د خپلواکۍ اړوند به موږ تاسو په همدې لوست کې مختلف موضوعات دغه مختلف موضوعات اړوند به معلومات لاسته راوړو. رزق په لومړني موضوع پیلو، چې په امریکا کې د مایا د تمدن په هکله دی، چې د مایا تمدن څه ډول منځ راځي او څه ډول یو تمدن و. مخکې له دې چې انسانان کرهنې ته مخه وکړي او مخکې له دې چې دوی په کرنیزو چارو باندې بوخت سي، دوی د خپل خوراکي توکو هغه کوم ضرورت چې و هغه د وحشي حیواناتو په ښکار کولو سره، همدارنګه د میوو پر ټولولو سره د اړتیا پوره کوله. یعنې دوی به هغه د دوی خوراکي توکي چې و هغه د وحشي حیواناتو د ښکار د لوري د لارې یا هم د میوو په راټولولو سره دوی د خپل د خوراکي توکو اړتیا پوره کول، چې هغوی د خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره بیا دوی مجبوره وه چې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته مهاجرت وکړي، تر څو شتمني ځکه پیدا کړي چې هلته حیوانات ډېر وي، هلته میوې ډېرې وي. دغه مهاجرتونه ته دوی اړ وه. چې کله دوی دغه سیمې پرېږدي، د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ځي او یو شتمنه ځمکه پیدا کوي، نو که مهاجرتونه چې دلته دوام لري، د دغه مهاجرتونو هغه کوم خلک چې وو، د هغو خلکو یا د هغو مهاجرو له جملې څخه یو هم د مایا قوم و، چې دوی د اسیا د شمال ختیځ کې یو شمېر قومونه چې په دغه وخت کې د اسیا د شمال ختیځ څخه یو شمېر قومونه امریکا ته مهاجرت کوي، او هغوی د ځینو ځانګړتیاوو د ظاهري ورته والي د مخې دوی بیا مغول توکمه و، یعنې د مغول په توکم پورې دوی اړه درلوده، چې دوی ډېر پخوا په تدریجي توګه د اسیا څخه مهاجرت شروع کړی و، او له همدې امله دوی د سمندر کنګل او د الاسکا د لارې شمالي امریکا ته ننوتل، او څه وخت وروسته بیا دوی د هغوی یوه ډله د شمالي امریکا پرېږدي او د سویلي امریکا یا د سویلي سیمو په لور باندې دوی مهاجرت پیلوي او هغه خواته ځي. د مایا قومونه چې شل قبیلې درلودل د مرکزي امریکا په ټولو سیمو کې ژوند کوي، یعنې د مایا دغه قومونه یا دغه شل قبیلې د مرکزي امریکا په ټولو سیمو کې اوسېدل، او دوی تقریبا 1410 کاله پخوا تر میلاده د مایا د قبیلو په ژوند کې یو بدلون راغلی، یعنې د دوی د ژوند په ډول کې، د دوی د ژوند په بڼه کې یو ستر بدلون رامنځته شو، چې دوی هغه خپل لومړنی ژوند چې ډېر ساده ژوند و، هغه د حیواناتو ښکار او د میوو د لارې د خوراک برابرولو دا ډېر لومړنی ژوند یې درلود، دوی خپل دغه لومړنی ژوند پرېښودی او کرنیز ځمکې ته یې مخه کړه، په کرهنه باندې بوخت شو، چې دوی قرار د یو نوي تمدن بنسټ یې کېښود، او دوی په کرنیزو چارو کې ډېر پرمختګ وکړ، د شمالي امریکا سره سوداګریزې اړیکې شروع کړلې. خو وروسته بیا په مرکزي امریکا کې وچکالي راځي، چې دغه وچکالي بیا د مایا قوم دې ته اړ باسي چې دوی شمالي سیمو ته مهاجرت وکړي او مرکزي امریکا پرېږدي. نو چې کله د مرکزي امریکا پرېږدي او شمالي سیمو ته ځي، هلته میشت کیږي، هلته بیا یو ځل بیا دوی د شهرونو د کورونو او عبادت ځایونو په جوړولو باندې شروع کوي، دوی ډېر پرمختګونه کوي په بېلابېلو علومو کې، لکه د ستورو پېژندنه او داسې نورو کې دوی پرمختګ کوي، او د هغه علومو سره دوی آشنایي پیدا کوي. وروسته بیا دوی کلیزې هم جوړوي، چې دا د مایا د قوم اړوند معلومات وه، او دا چې د مایا تمدن څه ډول رامنځته شو. رزو د استکانو تمدن، د استکانو تمدن په حق له پویږو، د مرکزی امریکا په خوانیو لومړنی وګړو شل قبیلې درلودې، چې د موجویل په مرکزی امریکا کې د مایا قوم اوسېدی، چې هغه تقریبا شل قبیلې درلودې. دغه قبیلو څخه یو قوم چې په مکسیکو کې بیا هغه اوسېدی، د استک په نامه یادېدی، چې دغه قوم په زړورتوب او جګړهماری کې ډېر مشهور و، او د 1260 پیړۍ په لومړی کې استکانو د مایا د واک ټولې سیمې ونیولې، چې وروسته بیا د استکانو سترواکي د مرکزی امریکا په ټوله سیمه کې په ځانګړې توګه بیا په مکسیکو کې پیلیږي، او دغه سیمې دوی تر خپلې ولکې لاندې راولي. دوی د هنر، معماری، نجوم او ریاضیاتو په علم کې هم پرمختګ کوي، او ډېرې مهمې لاسته راوړنې په لاس کې لري. د دوی لیک چې دی، هغه د انځوریز لیک یو ډول دی، د دې تر څنګ ځینې استکانو په غوږونو کې د وزن پاچولو سره د خپلو غوږو نرمي اوږدولې، چې دوی بیا په دې باور و، د هغه کسانو غوږونه چې د غوږو نرمي چې اوږدې وي، هغې نجیب زاده یې، نو ځکه دوی په خپلو غوږونو کې وزن اچوي، او د خپلو غوږو د نرمي د اوږدوالي خپل نرمي بیا اوږدولې، ترڅو د نجیب زادګۍ نښه په دې کې ولیدل سي. کاهنانو د استکانو په ټولنه کې هم ډېر زیات ارزښت درلود، او ډېر مهم و. استکان ډېر هوښیار او ځیرک خلک وو، هغوی د سویلي امریکا سره خپلې اړیکې ټینګې کړلې، لاسي او هنري صنایعو تولیدات یې د سویلي امریکا سره شروع کړل، او هغو ته به دا صادرول په لنډ ډول دا چې د استکانو سترواکي چې وه، هغه 200 کاله دوام وکړ، او د جغرافي موندنو څخه وروسته بیا هسپانویان د استکانو سیمې ته راننوتل، او د دوی نه ونیول. دا د استکانو د تمدن په حق لو. ورپسې تمدن د انکا تمدن، دا چې د انکا تمدن څه ډول یو تمدن و، او څه ډول رامنځته شو. د اسیا څخه مرکزي، د اسیا څخه امریکا ته کوم خلکو چې مهاجرت شروع کړی و، یا کوم خلکو چې مهاجرت کړی و، په دغه ځای کې دوی د تمدن درې عمده مرکزونه رامنځته کړل، چې هغه یو امریکا و، بل مرکزي امریکا و، بل مکسیکو و، او بل پیرو و. چې انکا هم د اسیا د مهاجرو قومونو څخه و، یعنی انکا هم هغه قوم چې د آسیا څخه دوی مهاجرت شروع کړی وو. دوی د الاسکا د لارې سویلي امریکا ته ځانونه راورسول او د انکا امپراتوري قلمرو د سویلي امریکا ټولې لویدیځې څنډې د دوی دغه د دوی امپراتوري په بر کې نیسي، چې په شمال کې تر اکوادور او په سویل کې تر چیلي پورې د دوی امپراتوري دوام لري. د انکا تمدن په 12 پیړۍ کې شروع سو، د استکانو پر خلاف بیا انکایان چې وه په دې باندې بریالی سوه چې دوی یو متحده او یو موټی ټولنه جوړه کړي. سیاسي ځواک هم په بشپړه توګه د پاچا په لاس کې وو، یعنی هر څه واک د پاچا په لاس کې وو او خلکو به هیڅ واک نه درلوده. مذهبي کاهنانو او د پاچاهانو تر امرونو لاندې به دوی ژوند کاوه. د انکا په پاچاهۍ کې مذهبي کاهنانو په مرسته یا د انکا پاچاهان د مذهبي کاهنانو په مرسته دوی خپل قلمرو کې د خپل واک په تیزی سره مخته وړه او ځان یې د خدای زوی یا استازي بله، یعنی ټول واک په مکمل ډول د پاچا په لاس کې. دوی هم په مهندسي، معماري او لاسي صنایعو کې ډېر پرمختګونه وکړل، مګر په نجوم او ریاضیاتو په علم کې بیا تر استکانو شاته پاتې وو. همدارنګه د مرکزي امریکا غلې او حبوبات، د حبوباتو تخمونه په ډېر مقدار سره سویلي امریکا ته رسول کېدل او همالته کرل کېدل. سره له دې چې هسپانویان د انکا تمدن یې خراب کړ، هغه یې ویجاړ کړ او دغه سترواکي له منځه یوړه، خو لا تر اوسه هم د دغه تمدن ډېر آثار پاتې دي. د هغه له جملې څخه مثلا د سرو او سپینو زرو ډېر ښکلي توکي، همدارنګه د اوبو رسولو کانالونه، او د دې سربېره په کوسکو کې هم ستر استوګنځایونه او کلاوې جوړې شوي دي یا شتون لري، چې د دوی په واسطه دغه شیان جوړ شوي دي. رزو د امریکا کشف او د مهاجرتونو پیل ته، دا هغه تمدنونه وو چې موږ چې په امریکا کې شتون درلوده یا رامنځته سوي وو، د هغه په هکله وپوهېدو. رزو د امریکا کشف دا چې امریکا څه ډول کشف کېږي او مهاجرتونو پیل یې څه ډول دی. د امریکا لویه وچه په 1492 کال په اکتوبر کې د هسپانیا د پاچاهي په مرسته، په مالی مرسته سره، د یو ایټالوي ماڼو له لوري چې هغه کریستف کولم نومېده کشف سوه. یعنې امریکا په 1492 کال کې د اکتوبر په میاشت کې د کریستف کولم په واسطه، چې د یو ایټالوي کس و، د هغه په واسطه کشف سوه. کریستف کولم بیا د خپل ژوند تر پایه پورې په دې باندې باور درلود چې هغه کومه سیمه چې د کشف کړې ده، هغه د آسیا د هند د ختیځو سواحلو یوه برخه ده، چې هغه خلک چې په دغه سیمه کې اوسېدل، که څه هم دوی بومي خلک وو، خو بیا هم دا باور چې د درلودې، د هغه د باور پر اساس یې دغه خلکو ته هم هندي نوم ورکړ او دوی یې هندي وبلل. وروسته بیا دغه سیمه د لویدیځ هند په نامه شهرت پیدا کړه، په داسې حال کې چې د کومو خلکو سره چې دی آشنا سوی وو، هغه د امریکا سره پوستي بومیان وو. بیا وروسته په 1860 پیړۍ کې د ایتالیا هیواد یو بل شخص چې هغه امریکا اوس پوچی نومېده، د سویلي امریکا شمالي سیمو ته سفر وکړ او هغه بیا دا ولیدل چې دا سیمه هند نه ده، بلکې بالکل یوه نوې لویه وچه ده، چې د همدې امله بیا وروسته دغه سیمه د یا دغه نوې وچه د هغه په نامه چې امریکا وو، د په نامه یاده سوه، یعنی د امریکا نوم ورکول سو. د دې څخه وروسته بیا د اروپا لوی هیوادونه دغه نوې نړۍ ته چې هغه امریکا نومېدل، په دغه لورې مهاجرت شروع کړ، او د هغو له جملې څخه هسپانویان او پرتګالیان هم وه. دوی چې بیا کله دغه مهاجرت پیل کړ او مرکزي او سویلي امریکا سیمو ته راغلل، دوی بیا د تاوتریخوالي څخه کار واخیسته. هغه کوم د امریکا پخوانی یا لومړني خلک شوه، هغه یې ټول د خپل ځان تابع کړل. رزو د امریکا د متحده ایالاتو د خپلواکۍ په هکله ده، چې د امریکا متحده ایالات سرول خپلواکۍ ترلاسه کوي. د امریکا د کشفېدو سره سم هغه ډلې یا هغه خلک چې د شتمنۍ په لټه کې وه، دغې لوی وچې ته راغلل. د پرتګال او هسپانیا د هیوادونو وروسته بیا وروسته انګلستان او فرانسې د نوې نړۍ د زیات شتمنۍ د لاسته راوړلو په موخه شمالي امریکا ته راغلل، او د شمالي امریکا 14 ایالتونه د انګلیس د سترواکۍ لاندې ورغلې، او سویلي برخې چې د شمال په پرتله وروسته پاتې وې، د فرانسې دولت تر ولکې لاندې راغله، چې د انګلستان دولت د خپلو مستعمرو څخه د پیسو د ترلاسه کولو لپاره په 1855 کال کې د تمبر په نامه د مالیا اخیستلو قانون په امریکا کې د دې لوسیلاتونو پر خلکو باندې وضع کړ چې دوی باید مالیه ورکړي قانون ته، او همدارنګه دغه عمل د خلکو د ناخوښۍ لامل وګرځېد. یعنی خلکو دغه کوم قانون چې و، دغه یې خوښ نه کړي چې د انګریزانو او د شمالي امریکا د خلکو ترمنځ د ګډوډۍ لامل سو یا ګډوډۍ رامنځته سوه. د مستعمرو مستعمراتو خلکو د انګلیسي توکو څخه د اخیستلو څخه چې لوړ مالیات یې درلوده پر دوی باندې وضع سوي وه، هغه د هغو د اخیستلو څخه دوی ډډه وکړه، یعنې هغه وسایل یې نه اخیستل. د اړتیا چای ځینې توکي چې هغه د فرانسویانو په مرسته د قاچاق په ډول خپلو ایالتونو ته وړل کېدل، په 1923 کال کې بیا د چای درې بیړۍ یا درې کښتۍ د تښتېدو دپاره د بوستون په بندر کې لنګر واچوه. سره له دې چې خلک د دې کار مخالف وه او د دوی مخالفت یې وکړ، خو بیا هم دغه کښتۍ بېرته روانه ګرځېدله چې په پایله کې بیا خلک یو بل ته لاسونه ورکړل او سره یو ځای سول. په پټه دغه کښتۍ ته ننوتل او ټول هغه چای چې په دغه کښتۍ کې وه هغه یې سمندر ته وغورځوه، چې دغه پیښه بیا د امریکا د خلکو د خپلواکۍ د جګړې د پیل لپاره یوه بهانه شوه. د انګلیسانو پر وړاندې د منظم مقاومت د لودلو پر مخه دا چې دوی په منظم ډول د دوی په وړاندې مقاومت وکړي. انقلابیانو جورج واشنگټن د ځواکونو د هغه ډېر اعلی قومندان په توګه وټاکه. انقلابیانو هم په پیل کې یا په شروع